پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم تخنیکی چاري نور نعیمی مختوړی السلام علیکم په دې یو سات خپرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کړې ده دا به هم واوري چې طالبان د ترینکوټ ښار له څنډو په څنډه شوي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي افغان امنیتي ځواکونو په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قمندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي او متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي جان باس د محل په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلام مشورې کوي افغان امنیتی ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قمندې اساسي مرکز په نښه کړي د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو یې ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي بل لور ته مشرانو جرګوي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځان برابر کړي لا غور څخه په ورکړ شو ریپورتونه کې ویل شوی چې وسلواله طالبانو تیر شپه له څلور خواو د تیورا په ولسوالۍ بریدونه کړی دي د دې ولسوالۍ د امنیتي قومندان حبیب الرحمن ملک زاده په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال ته ویل چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وشل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي د خاغلی ملک زاده په وینا له وسلواله سره دا جګړه د تیر شپې له لسو بجو پیل شوه او د سهار تر درې بجو یې دوام وکړ د تیورې د امنیتي قومندان وایي چې په جګړه کې 15 طالبان وشل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره رانه دکړې متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سم دستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي دا خبره پرون د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکار وکړه د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې د دریز د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد د لری کېدو غوښتل لرکېدل غوښتل لوی بدلون اخی خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سولیز د سولیزو خاصو پترس کې باید په یوې مرحله کې اسد لواکه لرشي د فرانسې په ګډون یو شمیر لویدیځو هیوادونو هم د سوریه د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې لواک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړی دي نن سهار یو سخت زلزلې د یونان یو شمیر ټاپوګان او د ترکیه ساحلي سیمې ولړزولې د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 بللې دی وایي چې مرکز یې د ترکیه په بودروم کې و د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات یې ټپیان کړي دي ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته هم ټکانونه محسوس شوي دي د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریت سیس ویلي دي زلزلې دغلته دوه کسان وچری او لسکونه نورې شوبل کړې دي په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د زلزلې شدید تلفات نه لرل خو شاوخوا اویا تنه سطحي ټپیان کړي دي چې د بودروم روغتون ته وړل شوي دي او د اروپای ټولنې مشر ډونلډ ټوسک د پولند ولسمشر اندریجی دودا څخه غوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو په اړه چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونه سخت غندلی دي بحث ورسره وکړي د پولند پارلمان غوړ پرون هغه قانون تصویب کړ چې ولسمشر ته د سترې محکمې د کار او د قاضیانو د ټاکلو صلاحیت ورکوي انتقاد کوونکي وایي چې دا نوی قانون به د قضایي قوې خپلواکي له منځه یوسي او قاضیان به د سیاسيونو تر ادارې لاندې راولي ټوسک خوا د پولند صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې یو ګوند ته د قضا سپارل به په پولند کې دیموکراسي په اړه تصور چې لا د مخ زیانمن شوی دی نور هم زیانمن کړي. ډونالډ ټوسک وایي له ولسمشر دوډا څخه حتی له پرونۍ رایې مخکې چې د کتنې غوښتنه کړې وه او د ستونزو د حل لار د موندلو لپاره د جدي لارو چارو او شریکانو غوره کولو ته هڅولی و. د سترې محکمې لایحه د انفاظ لپاره باید د سنا جرګې او په خپله د ولسمشر ډوډا لخوا هم تایید شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د امریکا د دفاع په وزارت کې د دغه هیواد د ولسمشر د غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې. د روزګان مرکز ترینکوټ ته چیرمه د شپې په مخه د عملیاتو حال درکو.
هغه سپین ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خیر پېښ کې پوه شي ان شاء الله.
چارواکي په روزګان کې ادعا کوي چې طالبان سخت ځپلي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان څرنګه د انټرنیټ له لارې تبلیغات کوي.
موږ د سیمې یو یو اربکۍ دی دوی پیژنې چې د پلانری پلانې زوی د پلانې ځای کې کار کوي. هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي. بیا دته وایي ستراسو تسلیم سات
د حقیقت سره پروګرام لرو. په کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی یو.
موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ. دا ډاډ درکوم ټول تاسو رادیو له طریقې ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي.
په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امنیتي چارواکو سره د افغانستان مسله وڅېړله. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تر غونډې وروسته څرګندونې کړې دي. جزئیات له احمد تکلور.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټالرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد پرون د کانګرس د استازو جرګې لغړو سره د یو نیم سات لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړه پریکړه نه ده شوې خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس له غونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. ماتیس وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې له پوځي چارواکو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم اته نیم زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي. خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او د څو زره اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې د اضافي سرتیرو استول به په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د اسوشیټد پرس خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال ډیر څه ونه ویل او یوازې دومره یادونه یې وکړه چې بسونه رغنده و. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واورئ او زیاته یې کړه د داعش پر ضد جګړه ښه روانه ده او دا ډله به ډیر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي. د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر نومولی دی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې. سپینه ماڼۍ په یو لیکلي بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کړې او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولي. بس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر پر دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو له وتر وو په منځني سپدو ل شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره له شورنو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 ولې شي د روزګان چارواکي د ترنکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرښه د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه وتله لیدي. امنی قومندان ادعا کوي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لاوشته. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرښه کې ل یو شمیر سرتیرو سره هم شغیدل دي او دا راپور چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزغان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپینو ګروپونو چې ښکاری د کنه تر هغه ځای په عملیات مخته تللی دی. بس خدای خیر پېښ کې پوښ ان شاء الله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډیره پیچلې سوی. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډورسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکی کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل سوی چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او ګڼی سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړی کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل لغه دی، تاسو هم ویني نو سروزو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په دا هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې دي، ډیر سخت عمده کومندانان یې د منځ ته لیدي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو بدون تلفات څخه ملکی و نظامي او خوشبختی پدې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکی پدې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه ټول ونیول شو.
شاغلی صدیقی وایي ځکه په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي د د په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکی خلکو ته کوم زیان وانه روي.
دغه زن نه پېژمه چې دغه بعضی دوستان وایي چې د ستاسو عملیات رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه شي دي؟ نو نیول خو چې ونیول سي دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بله خبره ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د مین تحقیق غواړي. اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړی کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او دروند بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ترته موجود چې کوم وخت د عملیات راغوس نو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پر کوم چې پره کیم یو څاک ویني خپل د وطن دفاع پر نه د ما د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
ما نوم سپلا خان دی، په دې ترنکوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په دې ځای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي. د 16 کس شهیدان مې ورور پورې په یو ماښام ورکړي د کترخانه په منډ کې. نو په سپلنډي او په کاکرکو پیروشه او په دې ټول ځای کې ما وظیفه اجرا کړې د ټول وطن ما پیژنې. درته ما 28 کس شهیدان په دې ولایت کې ورکړي. خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو، دا که موږ څوک شهید ورکوو یا ټپي ورکوو باید راغمي مینه پر جوش راشي، ځکه د وطن سره موږ مینه لرو، د وطن زموږ دی، د ګرد افغانستان موږ ګډ کور دی. باید موږ ټول راولاړ شو، ورور دښمن منډکې زو باسو خپل منډکې آزاد کوو.
دا یادونه ورده چې لتیرې ولس میاشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان امنیتي چارواکي وایي مرکز ترینکوټ ته چیرمه سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي او جګړه لا هم دوام لري. خو ځینې کسان وایي چې دغه جګړه ورو مخته ځي. وړاندې به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د پوځي چارو کتونکی اسحاق اتمر له کابل په ټلیفون را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی. اتمر صاحب محترم، د روزګان د امنیت قمندان څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې طالبان هم ځپلي دي او جګړه مخته روانه ده، او لکه څرنګه چې زموږ د خبریال په راپور کې هم تاسو واورېدل، تقریبا د 4000-5000 کورنیو ساحه تصفیه شوې ده. لیکن امنیت قمندان ویل چې هڅه کوي چې عملیات ورو مخته ولاړ شي. له پوځي تاکتیکه دا څرنګه ارزوي؟
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږ تلف ملکي تلفات کم کړو. په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفارت پیسې استفاده کوي، د دوی د کورونه استفاده کوي، د ښځو د ماشومانو استفاده کوي. همدغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري، څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي، همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي. او که دا تنظیم سره لاړ شي، دوی ته ملکي کسان، کورنۍ، ماشومان ښه دي، دوی تلفات ورکوي. نو د افغان دوری د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسان ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي، خو دقیق به روان وي. او لکه چې ما دا خبرې واورېدې، د دوستانو دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات.
بله، اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد دا خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز لمنځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه سي څرګندونې وشي چې دا مرکز لمنځه وړو، او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
زه فکر کوم چې د عملیاتو نه مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې، څه په راډیوګانو کې، دا ډېر غلط عواقب لري. ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې دغه عملیات اعلانوي، او دا په استخباراتو کې او په نظامي برخه کې ډېر غلط کار دی. موږ کله چې عملیات ترسره کړو، باید تاسو له هغه نه ووایو چې دا عملیات څومره موفق وو، د دې عملیاتو تلفات څومره وو، د دې عملیاتو کې څومره کسان ګډون درلود. په دغه ترکیب سره داسې چې موږ مخکې تر مخکې وایو، بیا هغه کار کوونکو ته وروسته دښمن کولی شي چې ځان لپاره تدفعي حالت ونیسي، د ځان دپاره داسې پلانونه طرحه کړي چې د دوی تلفات کم شي، یا مثلا دولت تلفات واړوي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي چې دغسې لوی عملیاتونو موږ مخکې تر مخکې نه اعلان نه کړو.
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې دی د دې علت څه وایي او ولې دا ورنمخه اعلانوي. خو که ډېر تر راشو، اتمر صاحب، چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي، که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي، او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي. خو په تېرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي، همدارز په بغلان کې سخت عملیات کړي دي. څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا فشار راولی او کنه د جګړو وخت دی؟
یتي زرم دا ست دی غوړی چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته، او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې ډېر کی. خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه دی، او پرون خپله د امریکا ولسمشر داسې ویلي چې موږ به ګورو. په دې معنا چې د عسکرو لیږل خواتمي دی چې عسکر به څومره ډیریږي، او دا خبره هم یقیني ده چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي، زه فکر کوم چې د جګړې
بله مننه مننه اتمر صاحب د پوزي چارو کتون کې اسحاق اتمر چې له کابل په ټلیفون را سره او د افغانستان پر امنیتي وضعیت څرګندونه وکړي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته ورشو او د افغانستان شمال ختیځ کې د نوې عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکوي و نړیواله مسله راخلو. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وای امریکا به د سوریې شپږکلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ټینګار ونه کړي چې د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. د دې موضوع په اړه نور معلومات ملالۍ بشیر را سره شریکوي او د ملالۍ جانې چې په سټوډیو کې را سره ده، د امریکا د مخکنی ولسمشر دریز دانه و چې په سوریه کې د سیاسي ثبات لپاره باید دریز دا و چې په سوریه کې د ثبات لپاره پکار ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. فکر نه کوي چې دا یو ستر بدلون دی؟
هو شیبر سب، اوس د سپینې ماڼۍ دریځ بدل سوی دی. لکه تاسو چې ویل، د امریکا مخکېنی ولسمشر باراک اوباما ټینګار کاوه چې په سوریه کې د سیاسي ثبات په خاطر باید د دې هیواد ولسمشر بشار اسد له واکه لرې سي. خو اوس د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ټام بورسټ وایي دا مهمه نه ده چې لومړی د اسد له واکه لرې سي. دی وایي امریکا اوس هم غواړي چې یو وخت اسد له واکه لرې سي او دا به زموږ د خوښۍ نتیجه وي. بورسټ دا خبرې د پنځ شنبې په ورځ په کولراډو ایالت کې د اسپن امنیت فورم ته په وینا کې وکړې. د ټرمپ ترڅنګ د نورو لویدیځو هیوادونو دریځ هم د بشار اسد په اړه بدل سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وایي چې په سوریه کې د سولې د تړون لپاره د بشار اسد له واکه لرې کېدل مهم نه دي.
بلې، دوی د سوریې د کړکیچ څه ډول حل غواړي؟
د ټرمپ سلاکار بورسټ وایي د سوریه کړکیچ باید سیاسي حل ولري، نظامی نه. خو ټرمپ اداره اوس هم په دې باور ده چې که بشار اسد په واک کې پاتې سي دا به د سوریه لپاره سولیز هیله مني نه وي. بورسټ وایي که د سولې تر تړون مخکې پرمهال یې او یا هم وروسته یې بشار اسد له واکه لرې سي دا به ښه خبره وي. بورسټ وروسته له دې دا خبرې وکړې چې راپورونه وایي ټرمپ هغه پروګرام لغوه کړ چې له مخې سی آی ای باید د سوریه یاغیانو ته روزنه او وسلې ورکړي.
ملالۍ جانې، د امریکا په دریس کې دا دواړه تغیرات څه مفهوم لري؟
شیبر صاحب، دا به ووایم چې څېړونکي وایي د ټرمپ د ادارې په دریځ کې دا دواړه تغیرات په دې معنا دي چې دغه اداره غواړي روسیه خوشحاله کړي، ځکه روسیه له ډېره مخکې هڅې کړي چې امریکا باید د اسد د مخالفینو ملاتړ بند کړي. روسیه هڅې کړي چې اسد باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او که بیرته ولسمشر سي باید په سوریه کې د سیاسي انتقال تر مذاکراتو وروسته په واک کې پاتې سي. د اسد مخالفینو ته د وسلو ورکولو پروګرام د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال کې پیل کړی و چې پر اسد د واک لري کېدو په خاطر فشار راوړي. د بورسټ په وینا په سوریه کې له روسیې سره د ترامپ پالیسی شنه تایج ورکړي، ځکه د سوریه په جنوب لویدیځ کې د اوربان موافقه پلی سوې ده.
ملالی بشیر و چې د سوریه په اړه د امریکا د جمهور رئیس نوې دریز له تاسو سره شریکه وو، ډونالد ترامپ پر دې ټینګار راپور نوې په دې ټینګار نه کوي چې د سوریه د سیاسي حل لارې لپاره د بشار الاسد لواک لري. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قمانډي او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبرې د جمعې پورس یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. له دې سره همهاله د مشانو جرګې غړي وایي وسلوالو طالبانو د جګړې ډېر تمرکز په بغلان کې کړی تر څو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حمله وکړي. تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قمندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه مرکز چې ترې د جګړې رهبري مخته وړي تر سر لاندې لري.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه یوسو چې تر یو کال به بیا دوی ونه توانیږي چې جګړه وکړي، او په دې خپل هم هغوی پوهیږي. وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکوو چې لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی وواژه، دوی یو اصلي مرکز هم له منځه وړو. دغه مرکز که هر ځای وي او دوی ملاتړ ورنه کیږي، موږ به دغه مرکز ضرور له منځه وړو.
نوموړي وویل چې په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي ده، چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړي دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې پراخې حملې کړي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي هم دغه حملې تاییدوي، خو وایي افغان ځواکونه د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نایب شی فیصل سمی بیا د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان پلان لري چې سږ کال د بغلان له لارې کندوز ته لار پیدا کړي.
وسلوال طالبانو چې کومې حملې کندوز له شمال څخه لرل او کچیر کندوز یې د لنډ بودې لپاره نیولی، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په طرف شاته تک کاوه، خو هغه یوه ستراتیژیکه سیمه ده. دا د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان ته سقوط ورکړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم تاییدوي چې د کندوز او بغلان لپاره د طالبانو نومول شوي والیان په بغلان کې تر ډیره د جګړې فشار زیات کړی، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه. پیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا لپاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فخر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي، پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام وکي بهترین کار ده.
نو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اخطارونو او په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه ترهګری دې ډیر لمنځه وي. عملاً باید اقدام وکړي. از موږ جواز نه خوښ هم ده چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو په سره واورېدې چې دوی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط او خبرې کول، او دا ویل چې په پاکستان باید فشار راوړل شي. په روان خبرونه کې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونی لرو چې ویل خپل خاورې د ترهګری ختمولو ته ژمن دی پاکستان او ټینګار کوي چې پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټل اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبرې وروسته تر هغې کړي دي چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښې وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د یو تجربه کار ډیپلومات جانباز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. لغور څخه په ورکړ شو ریپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلور خو د تیوري پر ولسوالۍ بریدونه کړی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شاتم بول شوی او 15 طالبان پکې وژل شوی دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریز د پخواني جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد ګوښه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټسک د پولند ولسمشر څخه وغوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونو سره غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونه کړې دي او ویل دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبريال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترهګرۍ په اړه تازه خبر شیبر راپور په خبرګون کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیس ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شیبر راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاورې ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکر په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفیس ذکر هم دا شان ویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اواره یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالو ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان او پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځشنبه په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 43 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا سجیر دو پروان خبروانه که وران دی حقیقت سره پروگرام لرو و پا حقی که دا افغانستان دا کرکت بورد لیجره رئیس سره شخی دلیو دا کرکت پر سونزو پا دی برخه که پا حقیقت سره پروگرام که پا تفصیل آوری دلیشه خووسی و سیاسی مسئله را اخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو لوی خوا جګړې تیزی کړې دي، لبل لورې سیاسي فعالیتونه او پروپاګند زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبره شوې نړیوال تروریزم د جدول لمخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغیزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 60% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو تر څنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکي ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله عظمی وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پرېولو ډېر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او یا خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت د کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو تر څنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم سته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامله کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته سره وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي یا په پلاني ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي. یا یو خاص کمپاین ته مخکې وړي. اکثره یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور ته ایښي.
طالبان د موبایل تلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتساپ، ټیلیګرام او وایبر هم کاروي. اکثر له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو مځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څیړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلی دي وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو د افغانستان ښیي نه خلق څنګه مغزي دي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کم ځای دی څه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خبرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډیره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایی تر هر چه زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوی د موثریت نم ډارېدل. نو دغه جرمی اړخ یې ډېر زیات راواخیست هغه یې لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنګ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوری شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمی مسایل ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیرې ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنا نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اړخ خپل ولس ته، کله چې موږ په یو هېواد کې ژوند کوو د هغه هېواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهېږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغه ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډېره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی. د دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت لخوا نه بند شوي دي. زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اړه باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کېږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
راتمن کو انہیں دعاو کے بس ٹھولے ہاگا چنا کے افغانستان دولت خلاف فعالیت کری پر سوشل میڈیا کے اور سائچنا تب تو افغانستان کے ٹھول بنشی قانون کود جزا کو مطابق سر ہر رسوخ کے مثلاً انٹرنیٹ دلا رہے ویب سائٹوں میں دلا رہے تبلیغات کے دولت کے خلاف یا شخصیت وجنه کوي ټول د دوی ټول سزا په توس معلومه ده نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله ویبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. د هغلوې لاس راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو ته کله او خرغلاس وایو که پایلې لدیو کو چې پنړی کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسی غوره لوبډلې لري چې یو هم پکې لنی کمرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم دا ډیر زیاتی په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوندوي او د یو اداري تشکیل خاوندوي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلومي په اساسنامه کې همدارنګه عمومي رئیس اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلومي په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي په دې اساسنامه کې. سي دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیجی باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې دی آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاس تر راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سیدا ډیره وشتمنی ډیره وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ رپورټ منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درېمه حصہ کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، هغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډله کې دا اوس پر رښتې اتو کلو کې اقلا افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکي هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سیدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی سه هغه خوشبختانه منګه مونډلی دا او همدارنګ ملي لوبډل سیدا دریو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. سهغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپږس کلنو او هغه لوبغاړي به د سیستم د په ثبوت ورسي هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډلې هم لوبولې ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړای وي سیسومره لوبغاړي د هغه یو پایپلاین څخه تیریږي سه شپږس کلنو لوبډلې څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډلې الف لوبډلې څخه بیا ملي لوبډلې ته ځینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې دا هغه پایپلاین موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري سی لوبغاړي موږ ډیر ولرو هغه هم موږ ورته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډله ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د سه لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا او آی سی سی ته موږ 13 کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیګو، او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنی سیالي فرست کلاس سټیټس ولري، یو ورځنی سیالي هم سده د لیست ای یا ا درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ا درجه ولري. نو هغه درې وړه تورنمنټونه د موږ د حیثیت سکل په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سه بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه ویل کیږي دا چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کاله ده، معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده، او په دې دریو کلونو کې به هغه کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکاناتو باندې چې اوس افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې دغه راتلونکي درې کلونه چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم، هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې چې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فی الحال ساده نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید د تمغه قانی کو سه په افغاني کلتور او اناناتو سره یو شانته غوتب کتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سه نتیجه څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید د هدف تر لاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربه توپ پکې وکړو؟
موږ درې کلن کوم ستراتیجی سه ده په غو کې موږ واضح لیکلې سه موږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چوم سه نړیوال لوبغالي موږ لرو. موږ کوای سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې موږ بین المللي لوبي هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو سه باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سي، همدارنګه انډور او آوټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سي، همدارنګه هاسټل پکې جوړ کو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سهولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتنې موجوده دي او زینې په دې اړه زد او نقیس خبرې موجوده دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ دغه پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی او د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیواله شورا څخه راغلو د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر. دا تر 2019 پورې دا خرڅوي سټراکچر ده. څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړیوال بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډلې به د دغه کال د سپټمبر تر اخره پورې کومې لوبډلې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومیو. باقي څلور سکومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر، یعنی ټاکل سوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نس کوم محل وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې بزای لري او موږ بخپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په زموږ معلومات ده چې په ولایتي ګریټ ون سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بالاخره به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې د کوم ارګان څخه کوم کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري حد پورې کوشش کړی دوی مداخله قطع کړو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې ل خپل موقف څخه هم سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځوي. ګریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ لزی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به هم نشي راځي. نو لسکله نه لف لوبډاله د درویش کلنو څخه کم سن لوبډاله ته همدارنګه ملي لوبډاله ته که دلته موږ غلط لوبغاړي ولوبو یا د واسطو والا لوبغاړي ولوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بل موضوع د شپږیزې مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوې وه په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوي چې یوه ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړی شوه، ډېره ګډوډه شوه. څه کالې فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسیدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی وه او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه همدا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نښه کوي اوس کابل ته راسي، نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تیر کال واده شوی وه د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کالې به موږ او تاسې د مینهوالو په برخه کې د لوی ستونزو سره مخامخ یو، ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو دپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم بې ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې هغوی ټول راځي؟ ټول وعدام داد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې لا هم ستونزې موجودې دي؟
دا یو بحث دا، ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپ خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړي پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دغه ته منګه ورکړی دی. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دي، هر وخت سه د دو ترمنز کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګه ته مو وایو، منګه به سره تاسو ته وایو.
یعنی د شهزاد پړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې؟
وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې، وروستۍ پریکړه سی اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډیره زیاته مننه سانګ زیسب کورو ده.
Thank you. مازیګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم زه خو ماقام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم.